السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوې. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید د تخنیک په برخه کې همکاري کوو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروري دی. د هلمند یو شمېر اوسېدونکو د ایران پر ضد مظاهره کړي دي. دا یو شمېر نور خبری مطالب مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوي قومندان نن خپله دنده پیل کړه او دمشق ته نږدې د سوریې په یوه پوځي هوایي اډه کې تیره شپه زورورې چاودنې وشوې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان پر دنده ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بدل کړي، خو د زیاته کړه چې پر تروریستانو هم فشار باید زیات شي.
باید په تروریستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر و وویل چې په طالبانو کې لا هم داسې کسان شته چې سوله غواړي، خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. نیکلسن پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنې ومني. د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه، خو سمدستي له الوتو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه.
بعد از برخاست از میدانچه پلوردو صدلای شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند که در نتیجه این سقوط دو نفر از نیروهای امنیتی شهید شدند، یک نفر پیلوت بین دستند که البته پیلوت دستگاه خارجی بودند.
خاغلی رضایی زیاده کرد چه په پیکه که هم در از دو نور افغان سرتیری او یو بهرنی پیلوت هم تپین شوی. د شاهین قول اردو ویان وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه بهرني پیلوټان د کوم هیواد اتباع دي. افغانستان د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو لپاره خپله لوبډله نن اعلان کړه. د کرکټ بورډ د غوراوي د کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د 12 کسیزې لوبډلې غړي چې نوی لوبغاړی منیر احمد کاکړ د ریزرو ویکټ ساتونکو په توګه پکې دی اعلان کړ، خو دولت زدران چې د ډاکټرانو د سپارښتنې لمخې تر درملنې لاندې دی په لوبډله کې نشته. د آسیایي جام لوبې د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي او د سپتمبر تر 28 پورې دوام کوي. په دې لوبو کې شپږ ټیمونه په دریو ګروپونو کې لوبې کوي. په یو ګروپ کې به افغانستان چې د کرکټ د نړیوالې شورا د پوره غړي په توګه د لومړي ځل لپاره آسیایي جام ته ځي له بنګلادیش او سریلانکا سره، او په بل ګروپ کې به هند، پاکستان او یوه بله لوبډله چې د لارموندنو له پړاوه به غوره کیږي لوبې کوي. د افغانستان د نفوسو د ثبت مرکزی اداره وایي چې له حکومت څخه په یو رسمي مکتوب کې غوښتي دي چې د لوی ملي ائتلاف لخوا د راټولو شویو تذکرو د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې زرګونه د جعلي سټیکرونو لرونکې تذکرې نندارې ته وړاندې کړې. د نفوس د ثبت د مرکزی ادارې ویان روحله احمدزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت باید د دې تذکرو د څرنګوالي په اړه جدي څېړنې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم نن همدا غوښتنه وکړه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې د خبرو پر مهال د سوریې په ادلب ولایت کې د احتمالي انساني فاجعې په اړه خبرداری ورکړ. د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونه پر ادلب چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر بلل کېږي د توپونو ډزې پیل کړي او نور قوتونه هم له څو اونیو راهیسې د دې ولایت پر پوله راټول شوي او عملیاتو ته تیاری نیسي. پاپ نن د یکشنبې ورځې د مراسمو پر مهال وویل چې د جګړې باد لګیږي او له ادلب څخه د احتمالي بشري فاجعې د ګواښ خبرونه رارسیږي. هغه د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې خبرو ته کښېني. زه بیا هم د زړه له تله پر نړیواله ټولنه او د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوم چې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم د ډیالوګ، ډیپلوماسۍ او خبرو اترو له وسایلو کار واخلي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. پاپ دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې دمشق او مسکو په دې وروستیو کې په ادلب کې د عملیاتو خبرداری ورکړی. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي اډه کې تېره شپه زورورې چاودنې وشوې. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حملې بولي، خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د المزه په هوایي اډه کې چې یو غرنی سلاکوټ دی احتمالا د اسرایلو توغندي لګېدلی. ښاغلي عبدالرحمن همداراز وویل چې د چاودنو مرګ ژوبله هم پېښه کړې، خو د شمېر په اړه یې د څه ونه ویل. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په تېره اګست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کېدونکی عمل دی او ژمنه یې وکړه چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبې وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پرې فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي او د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن ډېره برخه د حوثیانو په ولکه کې ده.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپاو د میډیم په 12.90 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تېره میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله غوښتې ده.
متاسفانه یو شمېر د دغو تذکرونو چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وي.
او د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د ایران په ضد باندې مظاهره کړې. همدارس د افغانستان د نفوسو د احوالو د سب مرکزی دروي د افغانستان لوی ملي ائتلاف لوري چکو می تذکرې ننداري توند شيوي زینې جالیوي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر د سوری د جګړې په تر ټولو مهم اړخونو غږ وکړ چې د دې هیواد په شمالي ولایت ادلب کې د ملکی وګړو ژوند خوندي کړي. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر شپږنیمو بجو دوام لري. راسره پاتې شئ. نو اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چینني په افغانستان کې خپل دنده پیل کړم داراز ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم پر وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي تروریستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري، خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې.
You must ensure terrorists can never use Afghanistan as a safe haven to threaten the world.
د وی باید په ترستانو فشار دوام عمومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د غوښلو لپاره استفاده نه کوي. پراتونکو نه یو میاشتو کې بزره دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو همدارس له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به سره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو، ځکه دا اسما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستې ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاده غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. د ښاغلي محب خبر افغانان به د سولې او ثبات د ټینګښت، د عدالت د تامینولو او د ښې راتلونکي لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د وی ښاغلی میلر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان و. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي دغه شان د سولې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سولې ټینګښت ته نږدې شوی دی.
له ازادي راډیو نه د شپږو بجو خبري مجله اورئ. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکیرې نندارې ته وړاندې شوي ځینې جالي وي. د دغې ادارې ویان روح الله احمد زینن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی سو موضوع د کشفي ارګانونو له لوري وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د تاش مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکیرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر جالي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې بیان روح الله احمدزی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر د دغو تذکرونو چې پرون نمایش ته ایښودل شوی وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسی غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکري چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد د 3 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل
کمیسیون مستقل انتخابات
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هېواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي تر څو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډب کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمي وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شتن امنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلد کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې مسؤلین وایي چې د تذکیرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2,000 تذکیرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر یې باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلی او قضایی ارګانونو نظر هم را واخلو، خو بریالي انسو په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زموږ هیله واکندا ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ډکو ټاکنو مخ ونیسو. زمونږ ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، وڅېړي، ارزیابي کړي، تحلیل او تجزیه کړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د تذکیرو په ملي کمپاین کې چې تېر لمریز کال کې پیل سوی وو، شاوخوا 5 میلیونه په شرایطو برابرو کسانو تذکیري اخیستي چې 2 میلیونه یې ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دی. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې دوی پرمخت دلی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د ښځو پر کمرنګ حضور اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ په حکومت کې د ښځو د ګډون لپاره د پالیسیو د سمولو په دریم کانفرنس کې چې د پروموټ یا د میرمنو د هڅونې پروګرام لخوا چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تمویلیږي جوړ شوی و، تمه و خوده چې د ښځو لپاره د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه ډېره شي. بلخوا د پروموټ پروګرام ځینې ښوونکو وایي وویل د دغه پروګرام عملي کېدل په مرکز اولیتونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغیز لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت د ودې په خاطر ډېر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسیو د اصلاح دریم کانفرنس ته چې د پروموټ پروګرام لخوا جوړ شوی وویل حکومت دې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان
خندونه باید لمنزی یورل شی او ده میرمن و ظرفیتونو تا باید دیر کار وشی ترسو دوی وکولی شی ده رهبره ترکه چی کار وکری. لده سره چه خزی پا دیر ولایتونو که پا کار بوختی دی، خو لبه ده مرغا پا حق و برخوی که چه دوی بوختی دی یا اجباری دی او یا هم پا چیت پوستونو که کار که بی. زمین هیل داده چه پا زنو ولایتونو که ده خز و ده ریاست ترسنگ پا زنو نور ریاستونو که هم دوی حضور پیدا کړي،
هم زنه حضور پیدا وکنه.
میرمن ورده ګویل نامنی تبعیض جنسیتی او جنسیتی کړنې هغه لاملونه دي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه کړې ده. د کار د زده کړې پروموټ پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په خاطر جوړه شوې ده. دا پروګرام د 5 کلونو لپاره دی چې د معلوماتو له مخې د امریکا د پراختیا ادارې $200 میلیونه لګښت پرې راځي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 22 نخزی په دولتي ادارو کې په کار بوختي دي. لدې وړاندې د ښځو شبکې او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په مهمو دولتي بستونو کې د ښځو لکمرنګ حضور شکایت کړی وو. په ورته وخت کې د پروموټ د پروګرام یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پروموټ پروګرام پلي کول په حکومتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغېز لري. لډلې مرسل افشار وویل
د دغې برنامې یوازینی مقصد په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې د ښځو ځای پر ځای کول دي او پالیسي چې جوړیږي د ښځو د وضعیت د ښهوالي او ملاتړ په هدف دي، څو دوی وتوانېږي چې په حکومت کې ښې وځلیږي او داسې مسؤلیت ولري چې ځواب ورکوونکي واوسي. دغه پروګرام په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوازینی لاره ده.
بلخوا د پروموټ د پروژې رئیس میرمن زین جلبر چې په د کانفرنس کې ګډون کړو وویل چې د دوی د پروګرامونو لمخې هر کال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 2% زیاتیږي. د نوموړي په وینا تر 2000 کال پورې د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 1.5% زیاته شي.
اوس هم ورزو هلمند ولایت د هلمند اوسیدونکو د ایران پر ضد لاریون کړی. د لښکرګاه په سلګونو اوسیدونکو د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو څرګندونو په ضد لاریون وکړو. جواد ظریف څو ورځې وړاندې د ایراني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو که چیرې افغان حکومت د هلمند سیند د اوبو نه د دوی حق ورنه کړي، د نورو لارو به هغه ترلاسه کړي. که څه هم تر اوسه دا نه دي ویل شوي چې نور یعنی کومې لارې، خو د هلمند اوسیدونکي وایي د جواد ظریف دا خبرې مغرضانه دي او باید وضاحت یې وغوښتل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې زموږ کمکار الیاس دایره کوي.
د مدني فعالینو په شمول د هلمند سلګونه اوسیدونکو د لشکرګاه شار لارو کوڅو ته راوتلي دي او د ولاریون په ترڅ کې د ایران په صد شارونه ورکوي. د هلمند اوسیدونکو وایي د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف هغه څرګندونې مغرضانه دي چې په دې وروستیو کې د هلمند د سند اوبو په اړه د یوې ایراني تلویزیون شبکې سره کړي دي.
د موږ د دې اوبو حساب غواړو او د دې اوبو د تیر وتلو اوبو حساب غواړو چې ایران ته کمی اوبه تللې دي. دې حساب غواړو
په نه ورکوالو بچه ټول په ورکو ځان په ورکو بالکل یې نه ورکو. افغانستان چې شی لري خوار غریب ملک ته هېڅ شی نه لري. موږ پخپله اوبه نه لرو چې کوم چې ات وای وای کوم چې موږ دغه وای خو اعتمان یو شی نه لرو ولې ورکو.
د بهرنیو چارو د وزیر د وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې خپل تصمیم ونیسي. دوم، هغه اوبه چې په تیرو وختونو کې په مسلسل ډول ایران هیواد ته اضافه تللې دي حساب دې ورسره وسي. دریم، د هلمند رانده ولسنه به تر هغه قرار کښېننې تر څو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل خبره نه وي اخیستې.
نو موږ په دغه عقله باندې موږ خپل سرم په دا اوبه ورکوو خپل موږ څه عایدات چې موږ دغه اوبه لرو موږ به شی نه لرو.
جواد ظریف د ایران د یوې تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د هلمند د سیند په اوبو کې د خپل حقابې پر سر د افغان حکومت سره خبرې روانې دي. کله کله هره اونۍ د افغان لوري سره په دې اړه بحثونه لري. جواد ظریف ویلو کچیر د قانوني لارو اوبه ترلاسه نکړي نور لارې او فشارونه هم ستا چې د هلمند سیند څخه د اړتیا وړ اوبه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر که څه هم نه دی ویلي چې څنګه او کومې نورې لارې دي چې دوی به د هلمند د سیند نه اوبه ترلاسه کوي، خو د هلمند لاریون کوونکي وایي ایران همیشه د حکومت وسلوال مخالفین او سیمه ییز تروریستان هڅولي دي چې په افغانستان کې بندونه وران کړي او نام نوی ته لمن ووهي.
ایران موږ مخالفین ټول ایما کوي سلاوي ورکوي راولي موږ په بندو باندې عملې کوي موږ بندونه د مابین وړي
پر ځای د دې چې باید لا چر کړی وای د همکاري او د انډیواري او د دوستۍ نور به هم زیری حقونه مو وړي زغري حق مو تلفي د ټولو هیواد وته مدا غوښتنه ده چې باید نور موږ په هیواد کې لاسوهنه بند.
که څه هم د هلمند چارواکو په دې اړه د خبرو ډډه کړې او هغه د مرکزي حکومت کار بلل دی، خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی. په 1951 مریز کال کې په هیواد کې د وخت د حکومت لومړي وزیر موسی شفیق د ایران د حکومت له مسؤلینو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران ته په هر ثانیه کې د هلمند له سیند نه 22 متریک مکعب اوبه چې ټول کال کې 850 متریک مکعب کیږي ورکول کیږي، خو د ایران حکومت داوه کوي یاد مقدار اوبه نه دي ترلاسه کړي. محمد الستایی، آزادي رادیو، هلمند.
اوس بیرته راګرځو کابل ته. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تېره میاشت کې نږدې 800 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسل نن وویل چې د اګست د میاشتې د اندازه شمېر په تېرو شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي د دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنګ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت کېدلی شي چې دا وخت ورته پام نه کیږي. نور حل د یوسف خان ځدران په راپور کې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د تیرې میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکي افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډېروالی ښیي. نوموړی د جنګ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډېرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې رپورټ چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي او 1500 نه زیات شوي دي زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوي مرګ ژوبلې تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اگست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او له هغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 90 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 90 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې کښکیلې خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډیره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدی شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل،
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. په یوه صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفر یې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي کې جلوګیري هم وشي او حتی دغه مرګ کمزوری هم وشي.
دی وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسېدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي. زموږ غږ آزادي راډیو نوري. د اروزګان ولایت دولتي شورا مسؤلین او عام خلک ادعا کوي چې د هندوستان هیواد لخوا مرسته شوي غنم د دغه ولایت د ولایت مقام مسؤلین پر خپلو مامورینو او خپلو خپلوانو ویشي. په دې اړه نور حال د آزادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اروزګان ولایت خلګ او د ولایتي شورا مسؤلین ادعا کوي چې دغه ولایت د ولایت مقام مسؤلین د هندوستان هیواد لخوا مرسته شوي غنم پر خپلو مامورینو او خپلوانو ویشي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رواني جګړې او وچکالی سخت ځپلي، خو د اروزګان ولایت مقام مسؤلین د دې پر ځای چې لاسنیوی وکړي ولې د دې په نوم راغلي مرستې ترې ګرځولي او پر خپلو مامورینو ویشي. دی وایي په کورونو کې دومره څه نه لري چې شپه ورځ پرې تېره کړي، نو باید دولت یې لاسنیوی وکړي او خپل حق حقوق یې ورکړي.
زما نوم ور مجاید دی. واجد صاحب سرنه د ماوین سره مولې د شورو دغه موږ خلکو ته کوچ مامورین یې هغه خلکو ته ور مسل منه رسیږي چې په حکومت کې وظیفه لري، په حکومت کې ور تنخواه لري او هغه د خدای بچرګان چې ور ګرد ورځ ور پروازانه کې ولاړ یو خوول خوروزانه نسته ور په میاشتو میاشتو خلکو دل لانه ده.
زما نوم سدی سادات دی. د اروزګان ولایت اوسیدونکی یم، شهید اساس ولسوالۍ یم. او اولین وار چې دغه نوم راغله په رجوی کې د اعلانونه کېده چې دا د جنګ ځپلو د دې خلکو سره کې یا مې ویني یا وروره د جنگ په دغه کې یا پښه ورکړي یا لاس ورکړي یا بل شي. اولین زه خپله د دې ثانیې شاهد یم چې د زراعت ریاست ته زه تللی وم یا د مکتب مکتبیان راتلل، تذکیرې یې راوړلې یا مامورین راتلل، وروره دې خلک راتلل چې معنی هغو خلکو ته دغه نوم ورکول کېدله.
دا په داسې حال کې دی چې د هندوستان هیواد لخوا له مرسته سوو غنمو څخه 1308 ټنه غنم تېره اونۍ اروزګان ولایت ته راورسېده.
زمونږ غږ له ازادي راډیو ناوري. درنو دوستانو، اوس هم د دې خبري مجلې وروستي راپور ته ورځو. د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر د سوریې د جګړې پر ټولو مهمو اړخونو غږ وکړ چې د دې هیواد په شمالي ولایت ادلیب کې د بشري حقونو دفاع او د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. پاپ فرانسیس دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې پر دې ولایت چې په سوریه کې د یاغي وسلوالو وروستی سنګر بلل کېږي، د بشار الاسد د رژیم او د هغه د ملاتړو ځواکونو د پراخه پوځي عملیاتو پیلېدو ته تیاری نیسي. پدیر تفصیل نوریاس نوری اوروی.
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له پیلې دو سره دی او بشري ناورین خبرداري ورکړ. د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې ادلب او شاوخوا سیمې د سوریې د رژیم ضد یاغي وسلوالو وروستی قوي مرکز ګڼل کیږي. پاپ چې په واتیکان کې د اکشن بي د ورځې په مذهبي مراسمو کې خپلو پیروانو ته وینا کوله وویل چې د جګړې د پیلېدو خبره ډېره ګرمه شوې او د یو بشري ناورین د پیښېدو خطرناکه خبرونه ورسېږي. پاپ د سوریې د جګړې له مهمو لوبغاړو وغوښتل چې پر دې ولایت د جګړې له پیلېدو سره د بشري حقونو دفاع او د ولسي وګړو ژوند خوندي کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي چې د بشار الاسد رژیم ځواکونه له څو اونیو راهیسې د ادلب له پولو سره ځای په ځای شوي او هره ورځ د یاغیانو پر سنګرونو بریدونه کوي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر په نړیوالې ټولنې او نورو لوبغاړو غږ وکړ چې د بشري نړیوال قانون او د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته په درناوي د له ډیپلوماسۍ او خبرو اترو څخه کار واخلي. په وروستیو ورځو کې دمشق او د هغه مهم ملاتړي موسکو په کراتو کراتو پر دې ولایت د جګړې د پیلېدو خبرداری ورکړې. ادلب چې له ترکیې سره پوله لري پکې د فعالو د اسد رژیم ضد سخت دریځو تر څنګ د سوریې له نورو سیمو چې حکومتي ځواکونو نیولي هم وسلوال ورکړه شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا پر ادلب یوه پراخه حمله به په دې ولایت کې چې نیمایي نفوس یې له نورو سیمو ورغلي کډوال جوړوي نور شاوخوا اووه سوه زره خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومتي ځواکونه به ټول ادلب ته داخل شي او د دمشق اصلي هدف هم د النصره وسلوالو په نښه کول دي. هغه همداراز ویلي چې ځواکونه به یې هڅه وکړي چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو مخه ونیسي.
درنو دوستانو زمون غاغله ازادي رادیو نوري دا پښتو نیم ساته خبری مجله مو پام دی زای پای ته رسیدي. راتلون کې نیم سات دری خبری مجله ته ځانګړې شوه. احمد انیس سټډیو ترغله وختم شپږ بجې او دیرش درچې